سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه مخامنه خبری مجلې ته خرغلاست ویم پایل بده افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو باندې وکړو د راپورونو له مخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سختو واورو او بارانونو له امله یو شپېته کسان وژل شوي او شاوخوا یو سلو لس نور کسان ټپیان شوي دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې اعلان کړی دی. د دغې ادارې ویان محمد یوسف حماد په خپله فیسبوک پاڼه په یو ویډیوي بیان کې همداراز ویلي چې 450 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي دي. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي چې د ژمي په دې سړه هوا کې په یو شمېر ولایتونو کې واوره ښویدنه د کورونو د ویجاړېدو او ترافیکي پیښو لامل شوي دي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 350 کورنۍ زیانمنې شوي او 640 څاروي هم په بیلابیلو سیمو کې له منځه تللي دي. په کابل، پروان، پنجشیر، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان او نورستان کې ځینې لارې بندې شوې دي او د واورو له امله پیښې رامنځته شوې دي. نور جزئیات به په دغه پروګرام کې وړاندې هم واورئ. له ازادي راډیو خبرو ته اغوګیست. سولې او سیاست په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله کابل ته تللې ده او هلته یې له ځینو طالب چارواکو سره لیدلی دي. د راپورونو له مخې اغلې روزمیره دی کارلو په لومړنۍ لیدنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړي دي. د دغه سفر هدف د دوهې د پروسې تعقیبول یاد شوي. دا پروسه د 2023 کال په مې کې د سرمنشي انتونی ګوتریش پیل کړه چې موخه یې له افغانستان سره د نړیوالو اړیکو همغږي کول دي. د پاکستان په شمال لویدیز کې په ډیرا اسماعیل خان کې د چاودنې له امله وو کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پولیسو په وینا د ځان مرګ برید د جمعې په ورځ د واده د مراسمو په مال شوی او پکې د امن کمیټې د مشر وحید الله جاګری په شمول اووه تنه وژل شوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. کیف نن ویل هلته په متحده عرب اماراتو کې د سولې خبرې روانې دي او دلته روسي ځواکونو بریدونه کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندریس بیګا ویل تیره شپه روسانو د توغندیو په بریدونو یوازې اوکراینیان نه دي ویشتي، د سولې د خبرو میز هم په نښه کړی دی. ټاکل شوی د اوکراین د 4 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره نن په ابوظبي کې د 2 ورځې په مخه د اوکراین، متحده عرب اماراتو په بښنې سره متحده ایالتونو او روسیې استازي غونډه وکړي. دا خبرونه وار بشو ده پروگرام ده مهم و مطالب و معرفی ته. په افغانستان کې وروستیو واورو او سختو بارانونو په بیلابیلو سیمو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
پروان، پنجشیر، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان او نورستان ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو له امله یو شپېته تنه هیوادوال مو شهیدان شوي، یو سلو لس کسان ټپیان شوي.
دا محمد یوسف حمادو د پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې ویان چې د واورو بارانو له امله د مرګ ژوبلو شمېرې ویل. نور مهم مسایل هم لرو. دا موري چې د سوریې حکومت او کرد ځواکونو موافقه کړې په خپلو کې اوربند وغځوي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا مام زه صفی الله ستانک زای خره غلاست وایم. را بشو د پروګرام لومړی مطلب ته. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې اعلان کړی چې په تیرو 3 ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې د واورو بارانو له امله له شپېتو ډېر کسان مړه شوي او له 100 ډېر نور کسان ټپیان دي. د دغې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیوي بیان کې د مرګ ژوبلو او زیانونو په اړه باندې خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي د ژمي په سړه هوا کې په یو شمېر ولایتو کې واوره ښویدنه د کورونو د ویجاړېدو او د ترافیکي پیښو لامل شوي. په همدې حال کې د زیانمنو سیمو یو شمېر اوسېدونکي وایي د واورو او توپانو له امله یې ګڼ شمېر څاروي تلف شوي، یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او ځینې لارې د تګ راتګ په مخ تړل شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي په تیرو 3 ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورو بارانونو له امله یو شپېته کسان مړه او یو سل لس نور ټپیان شوي. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیو بیان کې چې شنبه د جنوري 24مه د ادارې پر فیسبوک باندې خپور شوی ویلي چې د واورو باران لامل د غراس 455 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوی، 316 کورنۍ زیانمنې شوی او 640 څاروي لمنځه تللي. نوموړي ویلي چې دا پیښې په کابل، پروان، پنجشیر، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوي دي.
دا درنو واورو او بارانونو له امله 16 تنه هیوادوال مو شهیدان شوي، 110 کسان ټپیان شوي، 455 کورونه په بشپړ ډول او نیمه ډول ویجاړ شوي او په ټوله زه ډول 316 کورنۍ زیانمنې شوي دي. دا یادونه وړ ده چې یادې شمېرنې له پیښو سره د مرزا مدګې ملي ادارې د ولایتي ریاستونو د لومړنیو معلوماتو له مخې دي چې پکښې د بدلون احتمال شتون لري.
د ملګرو ملتونو سازمان هم وایي چې د ژمي په دې سړه هوا کې په یو شمېر ولایتونو کې واورو خویدنی د کورونو د ویجاړېدو او د ټرافیکي پیښو لامل شوی. د دې سازمان د سرمنشي د ویان مرستیال فرحان حق جمعه د جنوري 23مه په خپل اونیزه خبري ناسه کې د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا له قوله وویل چې د پیښو کې 14 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي چې ډېری قربانیان ماشومان دي. په همدې حال کې د زیانمنو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د واورو له امله ګڼ شمېر څاروي تلف شوي، یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او ځینې لارې د تګ راتګ پر مخ تړل شوي. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکي محمد هاشم زمان شنبه د جنوري 24مه ازادي راډیو ته وویل چې د واورو له امله د دې ولایت د مرکز پر لور ټولې لارې تړل شوي دي. نوموړي دغه راز یو ویډیو چې د په وینا یو ورځ وړاندې په خپل موبایل ثبت کړی وه له ازادي راډیو سره شریکه کړه چې پکې یو شپون ښکاري چې د خپلو هغو پسونو په لټه کې ده چې تر واورو لاندې شوي دی. په ویډیو کې دغه شپون چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي
پرون ځنې بزی د سیراتې شوی یو بار نه دی پرونه یو قسم یو غرار یو کو دغه بریکوج را لا یو ټولګب زم دغه څه کتر ویولو دغه څه تیر ورکم دغه لاندې دغه تا لاندې چړ ته ورسولو دوه نه دلته پراته دي دوه نه دلته پراته دي یو دلته مونږ را اوس را بیس یو دلته دي د پنځه بزی ملال کو پنځه بزی را وسته.
په ورته وخت کې د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکي حفیظ الله هم وایي چې د واورو له امله آن روغتیایي مرکزونو ته د تګ راتګ لارې بندي شوي. دیوای په تیرو دوه درې ورځو کې چې زمونږ د ورس ولسوالۍ په سیمه کې واوره شوی تګ راتګ لارې بندي کړي دي. لوی ستونزه دا ده چې روغتیایي مرکزونو ته لارې بندې دي، امبولانس نشي تیرېدی او له پرون راهیسې ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي، یوه دقیقه کار کوي او یو ساعت نه کوي. په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د کنټرول او تفتیش د برخې مسؤل عبدالعظیم صدیقي هم ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د وروستیو بارانونو او واورې له امله د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 4 کسان په سطحي ډول ټپیان شوي، لسګونه څاروي تلف شوي او یو محدود شمېر کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت اعلان کړی چې د درنو واورو له امله په ډېری ولایتونو کې لوی لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوي چې ځینې بیرته پرانیستل شوي او نورې به د هوا له خکې دوه وروسته پرانیستل شي. د دې وزارت اشرف حق شناس شنبه د جنوري 23مه ویلي له تیرې چهارشنبه تر بیګا پورې په سالنګونو کې درنه واوره ورېږي چې لامل یې د سالنګ لوی لار د ټرافیکو په وړاندې تړل شوی او د واورې پاکولو بهیر هم له ځنډ سره مخ شوی. نوموړي له خلکو غوښتي چې تر بلې خبرتیا پورې د سالنګونو پر لور حرکت نه کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د هغې جزایی اصولنامې په اړه غبرګونونه مخ په پراخېدو دي چې د طالبانو حکومت ته منسوب شوي دي، یا په بل عبارت د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده تازه ورکړی ده. د دې اصول نامې د دوم فصل په نامه ماده کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشرافو، متوسطه او ټیټې کچې ویشل شوي او پکې ویل شوي د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. د تیر جمهوري حکومت په مهال د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصول نامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللی او ویلی دی په اصول نامه کې د وګړو ویش د افغانانو په وړاندې ښکاره توهین دی. یو شمېر نورو چارواکو هم په ټولنیزو رسنیو کې د دغې اصول نامې په اړه غبرګون ښوولی. د حقوقي چارو یو شمېر پوهان وایي د طالبانو دا اصول نامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ده چې له امله یې ټولنه په طبقو ویشل شوې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت ته منصوبه د محاکمو لپاره جزایی اصولنامه د بشري حقونو د یو مدافع بنسټ روادارۍ له لورې خپره شوه، ګڼو افغانانو یې په وړاندې غبرګون ښودلی. د دې اصول نامې د دوهم فصل په نهمه ماده کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلق پر ملایانو، اشرافو، متوسط او ټیټي کچې ویشل شوي او پکې ویل شوي چې د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. اصول نامه وایي د جرم نه وروسته د دینی عالمانو ته یوازې توصیه، اشرافو ته د توصیې تر څنګ احضار، د ټولنې متوسطې کچې خلکو ته زندان او د ټیټي کچې خلکو ته د زندان تر څنګ تعزیري سزا هم ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او دا اصولنامه هم په رسمي ډول نه ده خپره شوې، خو ګڼو پخوانیو چارواکو دغه اصولنامه غندلې ده. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان پخوانی لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصولنامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللې. نوموړي شنبه د جنوري 24مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې دغه جزایی اصولنامه د خلکو د سپکاوي، حرمت او د انساني کرامت د نقص ښکاره بیلګه بللې او ټینګار یې کړی چې په جزایی برخه کې د وګړو ویش او له اکثریت افغانانو سره د ټیټ موقف چلند د باعزت او باکرامت اتباعو په وړاندې ښکاره توهین دی. په اتریش کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت سفیر منیژه باختری جمعه د جنوري 23مه په خپل ایکسپانه دا اصولنامه یو ایدیالوژیک، استبدادي او تبعیضي چوکاټ بللې. نوموړي لیکلي دا قانون نه بلکې د اطاعت، ویرې اچونې او ټولنیز کنټرول وسیله ده. د خوځو د سولې او ازادۍ غورزنګ په یو اعلامیه کې چې جمعه د جنوري 23مه خپره شوې ویلي، د طالبانو د مشر لوري د محکمو لپاره تصویب شوی جزایی اصولنامه په افغانستان کې تاوتریخوالی، بنسټیز او قانوني کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خلکو د خبرګونونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی ټول قوانین د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړیږي او په عملي کېدو یې ټینګار کړی. خو یو شمیر افغانان وایي دا نوی سند د خلکو ژوند او ازادي نوره هم محدودوي. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
دا یو ناعادلانه او غیر انساني قانون دی چې د افغانستان د خلکو لپاره په هیڅ وجه د منلو وړ نه دی. دا قانون به افغانستان بیرته د منځنیو پیړیو خواته وګرځي. د افغانستان خلک که څه هم مجبور دي چې د دې ناعادلانه قانون په اړه فلحال غږ نه سي پورته کوی، خو یوازینی لار همدا ده چې یو ورځ به راپورته کیږي، لکه څنګه چې په نوره نړۍ چې د مذهبي افراطیت په وړاندې خلک راپورته شول، دغسې به په خپل وطن کې افغانان راپورته کیږي.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي هم د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط وویل،
دا سوال کې چې دوی د عدالت او د برابرۍ او د اسلام د مبارک دین هم منشا ګرځي چې موږ دا عملي کوو. اسلام په دین دغه طبقه بندي نشته چې اشرافو ته د یو ډول امتیاز ورکول کیږي، ملایانو ته د بل رقم امتیاز ورکول کیږي، دا شی خو بیخي نشته او دوی باندې ټول پوهیږي.
ګڼو نورو افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو دغه اصولنامه غندلې او دای د افغانانو په حق کې ظلم بللې. په همدې حال کې د حقوقي برخې یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو دا اصولنامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ده. لډلې اختر راسخ وویل،
دیکتاتور حکومتونه د دغه سی اصول نامونه استفاده کوي او د خپل د نظام د غزولو او د حاکمیت د مختوړلو لپاره دا سی اصول نامې جوړوي چې دا نه د انسانیت له ادرسه د تایید وړ دی، نه د اسلامیت له ادرسه قابل د تایید دی، او نه د انساني حقوقو او نړیوالو حقوقو له ادرسه دی قابل د تایید.
دغه اصولنامه چې د بشري حقونو د بنسټ رواداری لوري خپره شوې درې بابه لس فصله او یو سل نولس مادې لري. رواداری بنسټ ادعا کړي چې دغه اصولنامه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبۃ الله لوري محاکمو ته استول شوې چې لمخې د ښځو، ماشومانو او مذهبي لږکیو په وړاندې تاوتریخوالی مشروع کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د سوریې حکومت او کورد ځواکونو موافقه کړې چې په خپلو کې اوربند وغځوي. د دواړو لورو ترمنځ د شوي اوربند د اعتبار موده نن شنبه پای ته رسیږي. دا اوربند د سوریې د هغو سیمو د راتلونکي لپاره ډیر مهم بلل کیږي چې اکثریت اوسیدونکي کوردان دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
فرانس پرس خبری آژانس د دو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې وایي د سوریې حکومت او کورد ځواکونو موافقه کړې چې د دوی ترمنځ شوی اوربند د یوې بلې میاشتې په مخه وغځوي. د سرچینو په دې شرط خبرې کړي چې هویت به یې نه افشا کیږي. د سوریې حکومت او کورد ځواکونو SDF تیره سه شنبه په خپلو کې پر یو څلور ورځني اوربند موافقه وکړه چې د نن ورځې تر پایه اعتبار لري. خو د کورد ځواکونو یوې سرچینې فرانس پرس ته تایید کړه چې دا اوربند ښایي تر هغه مهاله وغځول شي چې دواړه لوري په خپلو کې دوه اړخیز سیاسي حل ته ورسیږي. په دمشق کې د سوریې یو دولتي چارواکي هم اژانس ته وویل چې ښایي اوربند تر یوې میاشتې پورې وغځول شي، چې یو دلیل یې د هغه په وینا له سوریې څخه عراق ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بندیانو د لیږد د بهیر بشپړېدل دي. وروسته له دې چې د اس ډي اف تر ولکې لاندې پراخې سیمې حکومت ونیولې، واشنګټن وویل چې د داعش ډلې 5000 تنه بندیان به د عراق زندانونو ته انتقال کړي. تمه ده چې دا بهیر به څو ورځې دوام وکړي. داعش ډلې په 2014 کال کې په سوریه او عراق کې پر ډیرو سیمو ولکه ټینګه کړه، خو د امریکا په مشرۍ ائتلاف د کورد وسلوالو په ملاتړ دې ډلې ته ماتې ورکړه، او د دې ډلې زرګونه مشکوک وسلوال او د هغو د کورنیو لسګونه زره غړي بندیان کړل. د سوریې د ولسمشر احمد الشاره په مشرۍ ځواکونو د 2014 کال په پای کې د بشار اسد حکومت نسکور کړ، او له واکمنېدو وروسته یې هڅې پیل کړې دي چې خپله ولکه ټول هیواد ته وغځوي. د شره حکومت اوس هڅه کوي چې د امریکا په ګډون له ټولې نړۍ سره خپل اړیکې بیا ورغوي. د کورد ځواکونو سرچینو ویلي په دمشق کې د امریکا د سفیر تمبارک په وسیله یې نوي حکومت ته یوه طرحه سپارلې ده. د دې طرحې له مخې د سرحدي لارو اداره چې د دمشق یوه مهمه غوښتنه وه حکومت ته سپارل کیږي. په دې طرحه کې دا غوښتنه هم شوې چې دمشق به د اقتصادي سرچینو په تېره د سرحدي لارو او تیلو د عوایدو یوه برخه کورد میشتو سیمو ته ځانګړې کوي. د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د سوریې پاوځ د کورد ځواکونو تر ولکې لاندې سیمو کې د پرمختګ پر مهال د تیلو پراخې سرچینې ونیولې، چې د سوریې د تیلو تر ټولو پراخه ساحه هم پکې شامله ده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وایي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
مایع غاز یا ایل پی جی چې تر څو وخت مخکې تر ډیره یوازې په کورو کې کاریده، اوس په افغانستان کې په ښاري موټرو کې هم په پراخه کچه کارول کیږي. یو شمېر موټر چلوونکي وایي په افغانستان کې د پټرول او ډیزل بیې د بیساري یا ډیرو لوړېدو له امله اړ شوي. د ورځنیو لګښتو د کمولو لپاره مایع غاز یا ایل پی جی ته مخه کړي. خو د موټرو د سون توکو د سیستم د بدلون یو شمېر انجینران خبرداری ورکوي چې که دا سیستم په غیر مسلکي ډول نصب شي، جدي خطرونه رامنځته کولی شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ای اواخرا تیل خو بسیار بالا رفته، غاز خودجای خودم داره و بدیای خودم داره. خوبیاش این است که مصرفش کمتر است.
د کابل کندوز لارې موټر چلون کې سمي ولاو وای په دې ورسته کې د خپل شخصي موټر د سوندو کو سیستم مایع غاز یا ایل پی جی تاړه ولای دی. د زیاته وی چې د پټرول او ډیزل او د بایول وړېدو نه وازی دی، بلکې ډېر نور موټر چلون کې هم دې تاړ کړي چې د ورځنیو لګښتونو د کمولو لپاره د غاز کارولو ته مخه کړي. نوموړي د جمعې په ورځ د جنوري په 23 له کندوز ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو موټر چې کابل ته ځي د تیلو مصرف شاوخوا 3000 یا 3500 کېږي. د غاز خواله دا دی چې یو کورولا موټر کابل ته ولاړ شو بیرته راشي، د غاز لګښت 1900-2000 یا تر 2500 پورې کېږي.
خو سمی الله خبرداری ورکوي چې غازي موټرونه په ځانګړي ډول د اوړي په ګرمیو کې د چاودنې خطر هم لري. ایل پی جی غاز یا لیکویفاید پټرولیم غاز چې په افغانستان کې د مایع غاز په نوم پیژندل کیږي، د پروپان او بوتان له ترکیب څخه جوړ دی چې د فشار په ترڅ کې په مایع باندې ساتل کیږي او د استعمال پر مهال بیرته غاز ته اوړي. دا غاز په اصل کې یو فوسیلي سون توکی دی، خو د ډیزل او پټرولو په پرتله کمه ککړتیا تولیدوي. له همدې امله په ډیرو هیوادونو کې د بدیل سون توکي په توګه کارول کیږي. د جوزجان ولایت یو موټر چلوونکی فرهاد حمی چارزانه بیا اسانه لاسرسی او کم مصرف هغه مهم لاملونه دي چې دای د خپل موټر لپاره د ایل پی جی کارولو ته هڅولی دی. د ازادي راډیو ته وویل
قبلا خو بود موټر ما غازي نه بود، د تیل بود.
پخوا زما موټر غازي نه و، په تیلو چلیده. لګښت ډیرو، یو
لیټر تیل مو په 15 افغانۍ اخیستل چې هر اونۍ دفتر ته تلو راتلو زر یا 1100 افغانۍ مو یوازې په تیلو لګول. اوس مو چې موټر ګازی کړی ډیر خوښ یو. زما د اونۍ لګښت 350 یا 400 افغانۍ دی. موټر سایکل په اندازه مصرف هم نه لري.
دا مال د کابل په بازارونو کې د پټرول او ډیزل د هر لیتر بیا شاوخوا 15 افغانۍ او د ایل پی جی ګاز د هر کیلو بیا شاوخوا 450 افغانۍ ده. په همدې حال کې د موټرو د سون توکو د سیستم د بدلون انجینران هم تاییدوي چې د دې سیستم غیر اصولي نصب کولی شي د ګاز د بالون د چاودنې په څیر خطرونه رامنځته کړي. انجینیر فرید چې په دې برخه کې له 15 کلونو ډیره تجربه لري، ازادي راډیو ته وویل
سیستم ګاز ایل پی جی پرزجات او قطعات
د ایل پی جی سیستم خپلې ځانګړي پرزي او تجهیزات لري چې موږ یې په اساسي او معیاري ډول موټر ته نصبوو. هر ډول موټر ګازي کیدای شي، آن برقي او هایبرید موټرونه هم د ګازي کیدو امکان لري. د ایل پی جی سیستم ځانګړتیاوي مثلا اقتصادي دي، هوا نه ککړوي او انجن ته هم زیان نه رسوي.
د
چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي که دا ګاز په سم او مسلکي توګه وکارول شي د هوا ککړتیا کمولی شي، خو غیر مسلکي نصب یې نه یوازې دا چې د چاودنې خطر لري، بلکې په خپله به د ککړتیا په یوې نوې سرچینې او د خلکو لپاره په ګواښ بدل شي. هڅه مو وکړه چې پر ګازي موټرو د څار څرنګوالي او همدارنګه د ګازو د بالونونو د چاودنو د ثبت شویو پیښو په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو ریاست وپوښتو، خو مسؤلینو یې د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې دا مایع ګاز عموما کورونو کې د پخلي لپاره کارول کېږي، خو ترکیب او کیفیت یې د استعمال څرنګوالي ته په پام توپیر لري. افغانستان په سیمه کې د روسیې د مایع ګاز تر ټولو لوی پیرودونکی بلل کېږي. د روسي رسنیو د هغو راپورونو له مخې چې د 2015 کال په وروستیو کې خپاره شوي، افغانستان ته د روسیې د مایع ګاز وړاندې کول یا عرضه د کاس روس ګاز په ګډون چې قزاقستان سره ګډ شرکت دی، د تیر کال په لومړیو 11 میاشتو کې 1.5 برابره زیاته شوې او 1438 ټنو ته رسیدلې ده. د زیاتوالي په افغانستان کې د ایل پی جی پراخ لاسرسی او نسبي ټیټه بیه ممکنه کړې او د موټرو لخوا د دې ګاز د کارونې د زیاتېدو لامل شوی دی.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم ورشو. پکتیکا تال ته په دوو ولسوالیو کې د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت باندې د اوبو لګولو او کرنې په برخه کې ځینې پروژې پیل شوې دي. دغه نوې پروژې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام یا WFP لخوا په مخ وړل کیږي. نور جزئیات به له سیمې نه د نجیب الله خیل په دغه رپورټ کې سره واورو.
د پکتیکا ولایت په دوه لرو پرتو سیمو جانخیلو او ګمل ولسوالیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د کرنې د ځای ریاست په چوکاټ کې د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت د اوبو لګولو او کرنې په برخو کې د یو شمېر پروژو عملي کارونه پیلېږي. د یاد پروګرام د پلي کوونکي ادارې مسؤلین وایي چې د دې پروژو د پلي کېدو په بهیر کې به نږدې 1.5 زر کسانو ته د کار لنډمهاله زمینې هم برابرې شي، او هر کس ته به د میاشتې 6400 افغانۍ تنخوا ورکول کېږي. یو تن ساحوي انجینر اسدالله هاشمی د یادو پروژو په اړه مشال راډیو ته وویل
یو عدد زراعتي آبیاري حوض 200 متر مکعب ده، همدارنګه 500 متر کانال جوړوي او 4000 عدد ټرینچونه وباسي او 15000 میوهداري او غیر میوهداري ونې کوي، همدارنګه 8 سړی خونې پروژه هم دلته منظوره شوې ده. ان شاء الله کارونه به پیل شي او 120 متر غبین دیوال جوړیږي او همدارنګه 9 کیلومتره سړک جوړیږي سو خلکو ته اسانی برابر شي.
ځایي اوسیدونکي د یادو پروژو په پیلېدو خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره د ښوونې روزنې روغتیا کلیوالي لارو او کرنې په برخو کې نورې پروژې هم پلې کړي. یو تن قومي مخور نیک محمد وایي
دا ډیر غریب ولسته، ډیر زوبل خلک دی، هر څه ته اړه لري، دغه کاریزونه یې زوبل دی، هیڅ پیسې په وس کې نسته، خراب دی. دغه موسسه راغلې ده، موږ ډیر خوشاله یو، ډیر ښه کاره ته کې کاریزه ته او دا وزه ته دا ولس ټول پکې لګیات نورم دا بل کاریزمم دلته ست په دې څنګه بل کاریزم ست دغه د زوبل دی وسنه لرسوی کاغو اتی دې ته آماده دي سدي وچسي کداغه خلق لمو سره کومک کو کی او د خدای پلاز یو شفقت را باندې وکي مو دا کاریز باندې کار وکي به دغه باندې کار کیږي دغه کاریز نه کم وسه خلق نور څه په وس کې نست
بل لوري ته ځای مسولین هم د خلکو ستونزې او اړتیاوې مني او هغوی هم له نړیوالو بنسټونو د ژوند په هره برخه کې خلکو لپاره د لا ډېرو مرستو غوښتنه کوي. د جانخیل ولسوال مولوی برهانالدین عثماني وویل
غریب خلق دی دې ته ډېر ضرورت ده چې مرستو موسسو ته کومکو ته په دې باندې د خلکو هم ډېر الحمدلله دغه د مسکینانو اوس یې کوم مسکینان دي یا هغه د هغو ډېره بسنه پې کېږي او نور هم توقع لرو چې موسسې کومکونه وکوي او له دغه بېوزلو خلکو سره همکاري وسي.
یاد دیوی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځو سیمو کې د مساحت له نظره لوی او د اقلیم له نظره واورین او سوړ ولایت دی چې خراب او ویجاړو لارو یې دیوی او بلې سیمې د اوسیدونکو ترمنځ مزل او واټن نور هم لرې کړی دی. پکتیکاوال ډیر وخت برېښنا د لارو او سړکونو رغول پوهنې او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی او کارموندنه د خپل ژوند د مهمو اړتیاوو په توګه یادوي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
د پاسین ترانسپورت اونر اسوسییشن صدر او زمیلا صدر ترانسپورت ترخم طرفا یو ډیر مشکلاتو کې موږ سره یو مزدورانو زموږ غټه ایشو ده. ترخم باندې چې کوم غریب زموږ طبقه ده چې ان اوټ ترخم باندې چې ګڼ 500 زر کو هغه خبره و ډیر مشکلات زموږ عوامو ته. دویمه خبره چې دا سیستم ایجنټان زموږ غټه ایشو ده. غریبانو اوس هم الریډی په لانجو کې ګیر دي چې ګاډي تیار ډک لیر دی او ګیر پښوی چې تقریبا 10 ګاډو کې چې ګاډیا خوپتی چار دلته جوړ دی د ایشو غانی دی مونته اوس مونته لنج جوړه ده تقریبا 43 ګاډو د سیمټو هغه فیصله لم دا اوس مونږ راغلی دی وخت هم لور دی کوتل تحصیل کیو مشرط دا ریکوست کول غواړم چې مونته کوم ایشو راغلی دی دا مونته ختمه کی.
زمانم انجنیر اسمت الله وزیر دی زدی انګورا دی بارډر د کسٹم ایجنټانو مشوریم. انګورا دی بارډر د بندش تلور نیمه میشت کیږي چې باندې کسانګه چې نور بدرونه په قبایلی سیمه کې دي. زمونږ چې کومه قبایلی سیمه ده د جنگزده علاقہ ده دغه د روزګار واحد ذریعہ بدرونه دي. نو انګورا دی بارډر د وجنا په جنوبی وزیرستان کې انتهایی مالی کخت سره خلک مخامخ دي چې تور هم تجارتيان دي کسٹم ایجنټان دي هغه د روزانه په حساب سره په کروڑونو نقصان کوي. چې کوم مزدوران دي او ټرک ډرایوران دي هغه بنیادی روزګار دغه مزدوري ده. نو کچرته دا بډرونه باندې دغه د خپل خاندانونو د ورځې ضرورت هم نشي پوره کولای. موږ دواړو ملکونه افغانستان پاکستان ته دا خواست کوو چې کچرته سیاسي مسائل د ملکونو په منځ کې یو سایډ ته کیږي او تجارت بل سایډ ته شي نو دا به د ټو دواړو ملکونو د سیمو د خلکو لپاره ډیر فائدہ منوي. نو هیله لرو چې حکومت به زمونږ غږ واوري.
په نوې افغان زدرانی ما اول د اتاق تجارت خوست د کنسولر مې شکی چې د افغانستان او د پاکستان بارډرونه بستري په مکمله توګه په دې سره خاص کر هغه تجار خلک ټریډر خلک چې کوم دي که پاکستان تر ته دي که د افغانستان تر ته دي بین تهي زیات مشکلات سره مخامخ دي. مالونه وی لوړ دي او ډېر زیات نقصان سره مخامخ شول بلکې په کورونو په اربون روپۍ او بل سره حسابونه پرته دي. نو مو دا غا د ټولو حکومتونو څخه دا هیله ده چې د خپل منځ کې کینی هغه نړیوال تجارت څو اصول دي دي ګوندې توپ څو اصول دي هغه اصول باندې د فلوس کې تر څو د افغانستان او د پاکستان هغه تجار یا خلک چې ته ونه سنور مخامخ کې هغه توانونه خلاص شي.
ملک عبدالله خان د شمالی وزیرستان د غلام خان بارډر د سبزی د میوه د اتحادی مشر پیز من خبر کن کم دا افغانستان سر 15 بارډر دی دا مکمل باندی ون ولس پا مشکلات سر مخمخته کپوله طرف تا دا کپوله و طرف تا دا چه کما د پښتنې علاقې دو هغه د چمن نروند سره تر غلام خان انګور اډې پرې په دغه بارډر باندې میز رزګار د بل رزګار د میز د پښتنې په علاقې شه نشته نه د میز په علاقې شه په ترېشتا بارډر چې کوم د افغانستان سره میز بارډر دی کا پول اے خو ته پښتون دی یا دغه بارډر په انتظار باندې دی کا پول اے خو ته دغه بارډر چې بند وی غونډه ولس د تکلیف سره مخامخ وي که یې طرف ته وي که یې طرف ته دي نو مهرباني دا وشي د بارډر ده د کاروبار په حیث باندې د کاروبار د پوره د بارډر کولاو شي چې د ولس غونډ پرهزګار شي او د تکلیف ختم شي خوشحالۍ سره مخامخ شي مهرباني.